سلیمه شهید وایس اف امریکا ډیوا په ټلویزیون خبرونه کې ده زه رحمان مندر په خیر اغلی به نن د ګل ورځ ده د نومبر د میاشتې څلورمه نیټه ده په پاکستان اسلام آباد کې د شپې لس افغانستان کې نهنیمې او د امریکې په سر ښار واشنگټن ډی سي کې د ورځې دولس بجې دي نن خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په ضد احتجاجي لاریون او پرلت په اسلام آباد کې روان دي او څو شیو مخکې په خپل تقریر کې ویلي وو چې تر څو پورې مطالبې نوي منل شوي او ټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه نوي شوي پرلت په روان وي بلې خوا ته په پاکستان کې د حکومتي کمیټې او د مخالفو ګوندونو رهبر کمیټې ترمنځ مذاکرات شوي دي او وزیر اعظم خپل مشرانو ته ویلي دي چې په دې موضوع دی بیانونه ډډو کې نن به دا هم درته وایو چې د پاکستان په افغانستان کې کونسلګری شکایت کړی دی چې تنګول کیږي او هغه د کونسلګری تړلې په جواب کې پاکستان کې د افغانستان کونسلګری هم د افغانستان د کونسلګر د سفارتکارانو د تنګولو شکایتونه درج کړي دي دی علاوه پر نوې خبرې خبرونه کې یو شمېر نور مهم رپورټونه هم لرو راسره اوسه دا د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه زمون سره د ټلیفون په لیکه مګر شوې ده پیر شپ سلیم شاه
مننه رحمان صاحب
اول خبر به وکړو د اسلام آباد د مولانا فضل الرحمن د تقریر پرون واغو مهلت چې کومو د وزیر اعظم د استعفا ورکولو هغه پوره شوه دی هغه استعفا نه ورکړي نن مولانا فضل الرحمن په خپل خطاب کې څه ویل په دې اقلا مختصر
او رحمان صاحب مولانا صاحب خلنه دا خبر وکړي د اجتماع ته چې ګنډي دا حکومت نه مني او چې د کم تحریک لپاره را پاسېدل کوم وختونو لا چې وزیر اعظم به استعفا ورکړي او نوې انتخابات بکیږي هغه خپل مطالبه و سر تر سي دا الزامونه هغه تکرار کړل چې ګنډا حکومت چې کم دي دا غیر آئینی دي او دوی به خپل جدوجہد جاری ساتي خپل مبارزه خدای سره مولانا فضل الرحمن دا هم په ګوتکړه چې دوی سهم کوي رټولو مخالف ګوندونو په سلا سره به کوي خدا اجتماع چینی خدا اجتماع غزولی کیږي خدا مخکې بوتللی کړه دې خورول وي دا ټول فیصله مولانا فضل الرحمن خپل پلویانو ته وي چې دا به د مخالف ګوندونو د رهبر کمیټې او دغه د مشرانو په سلا سره چتولې شي رحمان صاحب
یو تاسو څنګه ویل چې په مولانا صاحب ویل چې غنی د دغه پریکړه به آل پارٹیز کانفرنس یعنی ټول ګوندیز کانفرنس کې کیږي بلې خوا ته په اسلام آباد کې د حکومت د مذاکراتو یو ډله د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د رهبر کمیټې چې کومه ده کم چې اپوزیشن مخالفه ګوندونو د حکومت خلاف د مظاهرو لپاره یا د منصوبو لپاره تیار کړی ده دا غي سره ملاقات هم شوی ده دا غي ملاقاتونو کې څه پریکړې شوې درو سره پورې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ دا غي په خلاصه مطبوعاتو کې سره غلي
بالکل رحمان صاحب دا ډېر مهم پرمختګ وو د دې چانن تم نه کولا چې کوم ماحول په اسلام آباد کې جوړو خلون یکدم د حکومتي کمیټي د اکرم دورانی زیات اور سیدا سوق چې د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې را به تکار دي او بیا د دوه کمیټې کې نهسته او د دوه کمیټې د ناستن آباد او د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک او اکرم دورانی د میډیا سره مختصر لند خبر وکړي د ویل چې مونږ ناستیو نو دا خای چې مونږ په خبرو اترو باندې نه ځوانه ډلې چې ګم دي هغه یقین لرو او اکرم دورانی وی چې مونږ خپل غوښتنې خپل تحفظات حکومتي ټیم تړوان نکړي دي او درشن پرویز خټک وی چې زموږ سره خبره وي د حکومت هغه مونږ دی تړوان نکړي د دې نه پس با دوانو دی ویلو چې موږ خپل مشرانو سره یی خپل قیادت سره کینو او سبا درې بجې با دوباره د حکومتي کمیټي او د رهبر کمیټي چې کومدا نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټي دا به دوباره سبا له ناشته کوي درې بجې به سبا له دوباره ناشته کیږي خو دوانو خو ته خدا خوشبینی سره ګنده کړی شوی دا چې ګنی خبر اتر باندې کیږي شدي سهل روباسي اور دې نه زیات دی رحمان صاحب سره خبرې نه دی کړې
بلې خوا ته د مظاهره چې دا پرلت چې دی په اسلام آباد کې کم کچې دی ورته درنه هم وای د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن نه علاوه نور خلک هم پکې سیاسي ګوندونه کنه یوازې غناسته
رحمان صاحب په یو دیرشم تاریخ باندې دا قافلې راغلي دلته اسلام آباد ته نن پنځم ورځ شو خو دې کې یو مهمه خبره ده دا په لومړي ورځ باندې د عوامي نشتلګون خلق ډیرو یعنی د مولانا فضل الرحمن خلق خو ډیر زیات دي د زرګونو پښمیره کې دي د لومبیر وزنه خو موږ کتل چې په لومبیر وز باندې بیا د عوامي نشتلګون ګډون ډیر زیات او د سبانه بیا موږ د عوامي نشتل پاتې یو جندل پنځر وز شو چې موږ نه لیدلې د رشاد نن ورځ پورې حالات دادي چې تاسو ګرځي زرګونو خلق تي پدې کې په سونو جندې بیرغونه بردخکاری خو بل فضل الرحمن د پاتې یا بس لیک ډیر د محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پارټي وی د دین علاوه چې کوم دی تاسو تبا د بل کوم یو ګوند نمائندګي ښکاری خو ډیر خال او ډیر کم یعنی د کامی وطن پارټي بچرته یو کیمپ دوی د افتاب خان شیرپو خو چې کوم د ملک دولوي مخالفه سیاسي ګوندونه دي حکومت مخالفه یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د هغه کارکون د هغه ورکر د هغه جنډا عرباتا ستا خلکو دلته په نظر درازي او ننم چې کوم اخرنی تقریر مولانا فضل الرحمن کو تقریبا یو سات پورې دا تقریر نو په سټیج ور سره صرف یو محمود خان اچکزی ولاړو او نور سیاسي ګوندونو خاص کر د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند چې کوم قائدین کو دړم بیسفتي او کوزم سفتي هغه په نظر نه راتلل
ډیر مهرباني پیر ولادت شاه صاحب او پیر ولایت شاه صاحب نووس راو ګرځو پیر زبر شاه صاحب ته پیر زبر شاه صاحب سړي مشه نن خو پیران دی په اسلام آباد کې او په واشنگټن کې
بالکل
یو پیر اسلام آباد کې دی بل پیر په واشنگټن کې دی او مولانا صاحب چې دی هغه په اسلام آباد کې مظاهره کوي د عمران خان په ضد اوس پورې د مولانا د ازادي مارچ ګټه یا لاس راوړنی چکم مقاصد و اهداف و هغه لیدل کی شي حت الله سکړي دي
نو مقاصد او اهداف خو لا مولانا طرف نه هم ډیر کلیئر نه دي او سپوز کوم د بنیادی یو خبره کی چې موږ به استعفا اخلو او بل دام د ند ویلې دی وجدا یو تحریک دی او درنه نه ده او دا کدرنه موږ ختم کو دا احتجاج ختم کو دا موږ تحریک به شروع یا مضبوطی کی به خبره کوم یو شی پر راوړو ښکار دی هغه دا دی چې خلک رایو راغونډ کړی دي او په ډېر غټ تعداد باندې خلک اسلام آباد ته راغلي دي که موږ تیر شوي درنې وګورو یا داسې پرلتونه وګورو دومره ډېر خلک سرته نه دی راغونډ شوی نو او بل اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي ټول راغونډ کړي دي اے پی سی راوغوښته موږ ولیدو نو بل د آئین او د قانون بلادستی پاره د ادارو خپل کردار کې کردار خپل حد پورې وسدلو پاره نو دغه چې کوم مبارزه شروع کړي وا پښتنو کې دا خبره شروع پی ټی ایم شروع کړي وا نور سیاسي ګوندونه وکوله مسلم نواز وکوله نو مولانا دا ټول چې کوم قوتونه دي دا راغونډ کړل او مخکې بس کېږي دا به موږ ګورو چې د سنگ دا ډیل کوي خو بهرحال یو شی دا خلک چې کوم ښکارا ګټه ده اغه راو سکړه دا او دین علاوه چې وګورو مخکې بس کیږي او د خلکو چې کوم مسلې دي کده سره خلک نن راغون شوې دي مونږ ګورو اکثریت پکې پښتانه دي نو اغه خلک دي چې کوم روز بیروزګاری نه تنگ شوې دي چې کوم د مهنګای نه تنگ دي چې کوم غواړي چې حکومت عمران خان حکومت سکړي دي اغه د اغه په بدل کې دي ته یو نوې شی ملاو شي نو مولانا غا سيو نوې الټرناتیو نه دی ورکړي چې را کوم عمران خان نه نو زب سنگ دا او مهنګای ختمه کم زبر روزګار مواقع څنګه زیات کم دا څه ویژن نه دی ورکړی نه څه پلان ورکړی
آینده تګلار نه
خو دلی او سیاسي خبرې دي
مولانا صاحب تاسو ول چې دور سیاسي ګوندونه هم راغون کړی دي اپوزیشن چې کم وته ول کیږي یا حزب اختلاف خو په څو شیبه مخکې زموږ رپورټر ویل چې هغه سره پرلت کې دا ټول ګوندونه نشته دي دغه څه فرق ته یی دی متفق په یو خبره باندې خو یو ځای احتجاج نه کوي کنه
نو ما په خیال دی ټول ګوري لګیا دی اوس پر وګوره ورسره خو ویلاړو نن نشته خو بیا په آل پارټیز کانفرنس کې دا ټول نمائندگان ناست یا غدي او خامخه لکه اختلافونه بم پکې وي په یو خبره زرنه ټول موافق وي کې دې شي زنه خلق دې عمران خان د استیفین علاوه نور څه غواړي یا ځنه خلک وایي چې مولانا د صدا سه ګامونه واخلي چې کوم اوس پور نه دی اخستي نو بل ډیر غټ هغه ته لکه دوی اوس پورې د تاسو یو پلیټ فارم باندې راغون شوې دي خو یو داسې خاص ایجنډې بلاندې لاندې راغون شوې نو دا وخت سره پته لګي خدام یو ډیر غټ کار دی چې اپوزیشن راغون شو او اوس خو مریم نواز شریف هم ضمانت شو نو هغه هم داسې رپورټونه وایي چې هغه هم خبرې کوي که هغه هم راوړه راغله او د خبرې د غونډې ته خبرې وکړي نو دا تحریک به مضبوط شي او کېدې شي بیا دوی نور هم په داسې خبرو اتفاق وکړي او دا به وګورو چې آیا د حکومت طرف نه څه ریسپانس دی حکومت خو سپورې دا وایي چې دوی د خبرو وکړي بل
استفانه علاوه نور
استفانه وکړي بیا فوج نن بیان راغلی دی کور کمانډرانو میټینګ وشو هغوی هم دا وایي چې په کار دی چې کوم مونږ ګټې راوړي دي په قربانیانو سره د فوج په قربانیانو ا ګټې مونږ لاس نه ور نکړو او داسې قوتونو ته موقع ور نکړو چې د حالاتو نه فائدہ واخلي نو مطلب یو قسم اشاره تنه ټولو ته ویل چې کین یو بل او خبر هغه کوي څنګه د نمخ کې مونږ لیدل مولانا ته دوی دا ویلی چې دا کومه اداره یا د بیا مولانا خبر وکړه خو دا بحث شروع کول او دا فوج کردار هم مخه تر وړل ما په خیال یو ګټه ده د سیاسي جماعتونو
خو فوج خدا هم ویلی دي کنه نن هم ویلی دی او تیر ورځې هم ویلی چې فوج د ملک اداره ده او د حکومتي ادارو سره ودرېږي همیشا او پرونی دا ویلو چیرې جمهوریت حکومت چې کوم دی فوز به دغه مرسته کوي کار خبرې کړي و نو د کی اوس حکومت ریسپانس خو تاسو ویلو د عمران خان په ظاهر ښکاری څنګه د حکومت لخوا چې کوم بیانونه روان دي هغه د مارچ یا ازادي مارچ دی د نه فکرمند شوی دی کنه د نه فکرمند نه معلومیږي
نه فکرمند خو خامخادي چې ډیر زیات خلک دي او د دې په خپلم پټشتہ د مارشي حالت مرتبطه ده د روپے قدر مرتبطه ده د ایم ایف چې کوم قرضونه دي د چاینا وال چې کوم حالات دي ورسره اف ای ٹی ایف د سیاسي حالات د نن بین الاقوامي تور باندې پاکستان د ستونزو ته مخ ده نو هغه ته پټشتہ چې په داسې ټیم مولانا دلته راتلل او دومره غټ خلکو سره او په حکومت فشار اچول ورسره ورسره د هم پټشتہ چې په دې ټیم فوج مخامخ راتلنه
سیدا
او د حکومت به وی خو ګورو چې مولانا کوم کنسشنز ورنه اخلي
سیدا ډیر مهرباني پیر زبر شاه صاحب
ډیر مهرباني
با سره پیر بلال شاه مون یو ځل بیا را داسې معلومه ده چې پوسټ کم یو را سره ده او ډیر مهرباني را سره سیدا سو عمر سره لیدونکو سولا زو کې بیا راځو نور معلومات هم درکو مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیږي
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
دا څنګه په اوله کې ویلو دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
اسلام آباد کې پرلت چروان دی هلته خلک سوی دی خلکو ته ورغلی د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین معلومات ترلاسه کړي
ګرانو کتونکو دا وخت زه په هغه میدان کې ولاړم کمزه کې چې د جمعیت علما اسلام درنا یا احتجاج د 15 ورځو راځي شروع دی مپرون چې دینو د جمعیت علما اسلام لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د مستفی کېدو چې کوم مهلت ورکړې شو هغه پرون ماخام ختم شو د هغه نه پس چې مولانا فضل الرحمن صاحب کوم تقریر وکړو نو هغه په خپل غوښتنو باندې کلک ولاړ دی هغه وایي چې زمونږ سره پشا د تلولار نشته مولانا جلیل جاد صاحب زمونږ سره دا وخت موجود دی په خیبر پختونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام د اطلاعاتو سکتر دی ډیره مننه جلیل جاد صاحب
تحریکونه د کامیابی او د ناکامۍ دارومدار په دې خبرو نه وی چې دوه هغه ورکو الټیمیټم ورس تیر شنو تاریخ کامیاب ناکام تا تجزیه مونږ کولی نه شو چونکه د خلک ډېر لړ لړ نه راغلي دي د خلکو فیصله او د خلکو کم आवाज دي د خلکو د کم زړه आवाज دي هغه د مخ ته تلو دي ومون کوشش کوو چې مونږه په پرامن طریقې سره ډیلاګ په ذریعہ باندې او په خبرو په ذریعہ باندې دا قوم مطالبه مخې له ورسو چې دا قوم د وزیر اعظم استعفا غواړي نور پیس باندې راضی کیږي نه نو چونکې زمونږه دا قوم زکه استعفا غواړي چې په دې ملک کې ګرانی ده په دې ملک کې ظلم او جبر شروع دی هر یو طبقه دې وخت کې په احتجاج دی ډاکټران دي که نرسان دي که وکیلان دي کا کلرکان دی کا مزدور دی کا کسان دی ار یو سړی په هغه باندې دی مہنگائی تمہارا زیادہ تھا جی غریب سڑے فوٹ کو لینا سی
دل تمن سره یو مقامی صحافی پختون صحافی ولاړ چې درې احتجاج یاد لري ازادي مارک د 15000 راځي کوریج کیا زید عثمان مونږ سره ولاړ دی زید عثمان دی خوې چې په مخ کې بزو د شاتلو لار نشتري تاسو سره سخت کاری چې د مولانا صاحب سره استعفا خو ور نکړې شو د مولانا صاحب سره لارې سپاتې دي
اوس مولانا صاحب سره صرف واحده لار ده پاتې ده استعفاګانې ڈی چوک تا تک لارا چی دا غاب زمیم چی مولانا صاحب چی کم اوس پر کم محنت کرده دیخ پل دا مولانا صاحب چی کم پوزیشن جوڑ کرده چی کم خودلو چاہتا ہے چی خو اغا پوزیشن مولانا صاحب او خو چی ما سر سمرا طاقت شتا دے او دین علاوہ نور سمرا خلق راوستے شم او یا دا پاکستان پا تاریخ کی چی مستقل کم اجتماع ور تبیلے کی گی دا ریوان نپس دا غیر مطابق بزمیم چی دا طول نغٹ مستقل اجتماع دا 1,30,000 خواہ شاہ خلق تی نو مولانا صاحب سر دا ڈی چوک دا تلو لارا چی دا بزمیم چی مولانا صاحب بدسی اون کی زکہ چاغا ډیر د فراست او ډیر د فراغ مازغو ولا سړی دی ډیر ویژنری سړی دی کدا یو کړه نو دا به زمي چې کوم اوس پر محنت کړي دا به ډوب شي په وبو بلاو کی
نو کتون کو تاسو چې څنګه دا وخینه چې نن د مولانا فضل الرحمن صاحب په مشرۍ کې د مخالف ډلو آل پارټیز کانفرنس هم روان دی د دې د خپل کور کمیټې غونډې روان دی به کیږي دی به راتلون کې لاه عمل ټاکی چې دی به کوم لار اختیاري
په پاکستان کې تاسو د حکومت په ضد د مظاهرو خبرې خور دي خو په امریکا کې هم د صدر په ضد باندې اپوزیشن چې کوم د صدر دی یا مخالف ګوند چې کوم دی ډیموکراتس هغه و چې صدر خپل صدارت اختیار بایللی دی او باید د مؤاخذه وشي او د څوکۍ نه کوشش شي خدا خلک په میدان کې نه دي په بازار کې نه دي جلسې نه کوي دی په ایوان کې قانون سازان چې دي هغه د قانوني طریقونه د صدر لري کولو لپاره کوشش کوي نو ریپبلیکن غواړي چې صدر پاد شي او ډیموکریټس غواړي صدر لاړ شي یعنی قوم وشل شوی دی په امریکا کې د صدر ډونالډ ټرمپ په مواخذه باندې عدنان رشید پدی باندې تفصیل راکړي
شل کلن ایوان کریباس ویسکانسن یونیورسيټي کې د ریپبلیکن کالج لپاره د ډیجیټل ډایرکټر په توګه معلومات راوځي کوي خو په دغه کې د صدر ټرمپ پر ضد د هغه د سیاسي مخالفینو لخوا د مواخذي د عمل په اړه هیڅ معلومات نشته خاغله ایوان وای
President Zelensky of Ukraine
said the Ukraine صدر Zelensky پی جنم هغه باندې هیڅ فشار نه وو نو زما په خیال دغه هیڅ مسله نه ده هم دغه وجه ده چې ایوان کریباس د مواخذي د عمل ملاتړ نه کوي او وای
I do think the Democrats are getting a little desperate
زما نه ده خیال چې دیموکراتان لږ هم اندېښنې لري او زما نه ده خیال چې هغه دومره پوخ یقین لري چې صدر ترامپ تبا راتلونکو انتخاباتو کې ماته ورکړي نو ځکه هغوی د مواخذي د عمل شروع کړو چې هغه بدنام کړي خو د ویسکانسن یو بل ووټر برینارد ریسفورد په خیال د صدر ترامپ د یوکرین صدر سره خبرې هغه شان مناسب نه وي څنګه چې صدر ترامپ وایي زما په خیال د مواخذي د عمل یو مقصد لپاره شروع شوه او دا خو اوس شروعات دي موږ به نتیجو ته زر ورورسیږو او زه د صدر ترامپ په خبرو یقین نه لرم په کال 2014 صدرتی انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ په ویسکانسن کې په ډیر لږ بوټونو ګټلی و دا یو داسې ریاست ته چې د کال 2016 صدرتی انتخاباتو کې یو مهم کردار ادا کول شي او اوس هلته د دواړو ګوندونو ووټران د صدر ټرمپ د مؤاخذه په عمل باندې تقسیم ښکاریږي مارکیټ لا سکول کې د نظر پښتنو ډایرکټر چارلس فرانکلن وای
ویو اوسو ګان ثرو 3 of the last 5 presidential elections
زمونږ ریاست کې تیر 15 صدارتي انتخاباتو کې د دریو انتخاباتو په وخت د غټلو او د بیللو وټونو ترمنځ فرق د 1% د هم کم وو نو په دغه حساب سره زمونږ د ریاست یو منقسم ریاست ته د چارلس فرانکلن اداره هر میاشت د ريجستره ووټرانو نبس ګوري چې هغه یې څه رائے لري
we've seen a little bit more opposition to
the spectacle we've known that at 70% of the people خلق د مؤاخذي د عمل مخالفت کوي او زیاتره خلک یعنی 55% خلک نغواړي چې صدر د خپل څوکۍ نه لری کړل شي. همدغه شان 33% خلک د مؤاخذې او د صدر ترامپ د لری کولو په حق کې دي. د نور هیواد په نسبت په دې ریاست کې د غشمیره د دواړو لپاره ډیره کمه ده. فرانکلین وای د مؤاخذې ملاتړ او مخالفت د ګوندونو سره د تعلق په وجه هم وي، خو د بې پلوه ووټرانو خبره مختلف وي. د اکتوبر په میاشت کې موږ وکتل چې اکثره بې پلوه ووټرانو د صدر د مؤاخذې او د هغې د لرې کولو مخالفت کولو، خو موږ ته معلومه شوه چې دغه کسانو سره د یوکرین د ټلیفون سکینډل په اړه ډیر لږ معلومات وو.
او چته چې د مظاهرو خبرې د اسلام آباد نه تر واشنگټن را ورسېدي او د مخالفتونو نو دا خبرې به د نور نړۍ هم دته اوس وړاندې کو. لبنان کې هم مظاهره روانه دي، په عراق کې مظاهره روانه دي، داسې خو په هنګ کانګ کې او په چیلي کې او په نور ځایونو کې هم دي. خو په یو بل رپورټ کې موږ د لبنان د مظاهرو او د عراق د مظاهرو حال درکو، دا به وړاندې کوي سمینه احسن.
پروند اتوار په ورځ مظاهره کوونکو په بغداد کې د مظاهرې مرکزی زګي ګیرچا پیرا سړکونه بند کړي وو او ټایرونه یې سوځول. د اکتوبر میاشت نه را په دیخوا په دغه مظاهرو کې 255 خلک وجل شوي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو د تعلیمي ادارو طالب علمان هم برخه اخلي. دوی د ملک مشران د کرپشن یا بدعنوانۍ، زیاتیدونکې بیروزګاری او خلکو د پاره د سهولتونو د نشوالي سبب ګڼي. د طالب علمانو نه علاوه انجینران، ډاکټران او وکیلان هم د دې مظاهرو پر شا په مرسته ولاړ دي. په نږدې موده کې د بغداد تحریر چوک او جنوبي عراق کې چاپیرا په زرګونو مظاهره کوونکي د سیاسي نظام پر ضد په احتجاجونو لاس پوري کړي. دغه سیاسي نظام په 2003 کې د فوزي امیر صدام حسین واکتاری ختمېدو پس پر ځای کړی شوی و. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي وای دغه مظاهرو د لاسه عراق ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی چې ورسره د سیزونو بیې هم ختلي دي. حکومت د یو شمیر اصلاحاتو اعلان هم کړی چې پکې د نورو نوکریانو او عامو خلکو د خیګړې د منصوبو سره سره د وخت نه مخکې د انتخاباتو خبره هم شوې چې یو ځل د ووټونو نوی قانون پر ځای شي. خو مظاهره کوونکو بیا هم حکومت ته چیلنج جوړ کړی او احتجاجونه جاری ساتلي. بلخوا په لبنان کې هم د دې باوجود چې وزیر اعظم سعد حریری وزیر اعظمي پرېښودا احتجاجونه روان دي. که پرون یو ځل بیا هلته د حکومت نه بې اعتباره خلک په احتجاج راوتي وو، نو د صدر مایکل آن پلویان هم د هغه په حق کې راوتي وو. په لبنان کې د اتو کالو خانه جنگي حالات ډیر ګډوډ کړي دي. حکومت په قرضو کې نښتی دی، د بجلی سپلای ډیره کمه ده، د ترانسپورت، میډیکل او نورو عامو حاجتونو دپاره د حکومتي پیسو ضرورت دی. حکومت د معاشي اصلاحاتو لوزونه پوره کولو دپاره ټیکسونه زیات کړي، پینشن یې کمی کړي او قرضونه هم کم اغستي، خو د دې باوجود حالات کې سخوالی نه دی راغلی. په 2018 کې د سعودي عرب مرسته لرونکي سعد حریری د ایران مرسته لرونکي شیعه ډلې حزب الله سره یو ګډ حکومت جوړ کړ، خو مظاهره کوونکي وای د فرقو په بنیاد جوړیدونکي حکومت ملک تباه کړ. د اتوار په ورځ راوتي مظاهره کوونکي وس اقتصادي او سیاسي اصلاحات غواړي او د ځل لپاره د خزو هم برخه ده چې وای د حکومت د سړو برتري او فرقو په بنیاد خزې او د خزو مسلې د خپل لاندې چقولي او دوی د مذهبي واکدارانو لاسونو تکینولي. هم پرون د لبنان صدر مایکل آن قوم ته وینا کې په دنوانی توجه ورکولو او معیشت او ملکی حالات سمولو لوزونه کړي، خو ویلې دي دا کار به دومره اسان نه وي. تیره هفته هم هغه دا لوز کړی وو چې نوی کابینه کې به وزیران د میریټ په بنیاد اخیستې کیږي، نه کا د سیاسي ملګرتیا په اساس. زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین ایم.
سوشي بي وړاندې تاسو ته موږ معلومات درکړو چې په امریکا کې د صدر ټرمپ مؤاخذه کېدونکې ده. نو په دې باندې لږ ځان پوهیو چې دراصل مؤاخذه څه شی دی، څه مطلب یې دی، او دا مؤاخذه کیږي ولی، او حکومت د دې مخه څنګه نیسي. موږ سره ملګری شوی دی ډیوه خبریال عدنان رشید په سټوډیو کې. عدنان رشید سلیم شه،
ډیره مننه.
مؤاخذه څه ته وایي او مؤاخذه څه مطلب دی؟
مؤاخذه هغه قانون د امپیچمنت چې په انګلیزي کې وته وایي، چې هغه د امریکې صدر یا بل یو داسې اعلی چارواکي کم چې په خپل څوکۍ باندې وي، او هغه یو په خپل په څوکۍ په دوران کې په خپل اقتدار په وخت کې یو داسې غلط کار وکړي چې د عوام د وګڼي یا د استازو کانګرس کې کم خړی چې دغه د وګڼي چې دغه د هیواد د انټرست د مفادو خلاف دی، په کار چې هغه دلیل لري شي، او د هغه خپل قانوني یا اخلاقی حیثیت بیلل دی او په کار دغه لري شي. د دې لپاره دغه یو عمل دی، دا شروع کیږي د کانګرس نه، او کانګرس کې هم د استازو شورا چې ستوي هغه نه دا شروع کیږي. دوی دغه کې د پلټنی شروع کی چې آیا دا یو پرسپشن چې دی، دا کم یو سوچ چې دی، دا چې روان دی، په دې کې څومره پورې حقیقت دی. نو دې لپاره د امپیچمنت پروسس شروع شي. دغه امپیچمنت پروسس لپاره اول په استازو شورا کې وټونه وشي، او کله چې دغه پاس شي نو په هغه اقلبانی بیا باقی دا پلټنی روان شي، او دا غینه پستی دی بیا چې کله دغه پلټنی ثابت شي نو بیا صدر د بیا سنټ ته دغه لاړ شي، رپورټونه لاړ شي، او بیا سنټ پرې باندې ووټ ورکړي چې آیا دغه صدر یا بل نائب صدر چې دی یا بل عہده چې ده هغه د دې قابل دی که نه دی چې دی پر خپل څوکۍ پاتې شي. نو پرې باندې ووټونه کیږي، او هغه بیا د خپلې څوکۍ نه لرې کیږي.
لکه په آسانو ټکو کې په پاکستان کې کدا اوریدونکو وته وایي، نو موږ لکه څنګه چې هلته کې تحریک عدم اعتماد وي،
بالکل
خود دی یو خپل طریقه کار دی، او دا نه تیریږي،
دا ډېر اوږد پروسس
دی، اوږد پروسس یا عمل دی. ولې د صدر ټرمپ خلاف اپوزیشن یا د حکومت چې کوم مخالف ګوند ډیموکریټ امپیچمنت یا مؤاخذه کول غواړي؟
د ډیموکریټ ګوند چې دی هغه موقف دار چې صدر چې دی هغه بهرني هیوادونو ته موقع ورکوي چې په امریکا کم دننه سیاسي ماحول په هغه کې لاس وهي. مختلف خبرې کړي، خو اوس چې کوم د امپیچمنت شروع شوی دی هغه چې کوم وجه ده، هغه د یوکرین صدر سره د صدر ټرمپ د ټلیفوني خبرې دي، او په هغه کې یوکرین صدر ته صدر ټرمپ ویلي وو که تاسو د ډیموکراتیک کم نماینده ممکنه نماینده چې دی او کوم پخوانی صدر جو بایدن دی، د هغه
د پخوانی نائب صدر
او پخوانی نائب صدر بخنه واړم، د هغه چې دی د هغه زوی په خپل پنټنی وکړي چې هغه په یوکرین کې ولی دومره په علاوه د باندې ناسو، او هغه ته د تنخواه ولی ملاویدله، هغه ته کې د تیلو په کمپنی کې کار کولو. نو هغه د یوکرین صدر نه دغه یو تفصیلات غوښتي چې تاسو موږ سره په دې کې مدد وکړي، موږ به د هغې نه پس تاسو ته مونږه امداد درکو. نو هغې نه پس دوی ورته وویل چې د خپل سیاسي ګټو لپاره هغه باندې چې دی د حکومتي د څوکۍ چې ده د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمال کړی ده.
مطلب دې دا وایي چې صدر امریکا صدر چې دی هغه د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی، او د یو بل آزاد ملک په صدر باندې فشار اچولی دی کوم چې امریکا قانون اجازت نه ورکوي. اب د حکومت چې کوم دریض دی یا د حکومتي ګوند ریپبلیکن چې کوم دریض دی، نو هغه سوی چې دی به د ټرمپ مؤاخذې د تحریک مخالفت کوي او مخه به نیسي، او بل دا چې ټرمپ دا نه مني که مني
نه. صدر ټرمپ وایي چې ما چې کله هم د زیلنسکي کم چې د یوکرین صدر دی هغه سره خبرې شوې وي، هغه مناسب خبرې شوې وي، او په هغه کې داسې هیڅ غلط نه دي شوي. بیا په کانګرس کې چې دی هغوی د هغه د خبرو کم تفصیلات چې دی هغوی هم رغوښتي وو، او هغې لپاره هم معلومات غوښتل چې آیا دا خبرې چې شوي دي په دې کې د داسې الفاظ استعمال کړي دي یا نه دي استعمال کړي، یا د هغې نه دا تاثر ملاوي ویګي کنه ملایوګي چې دا د خپل صدارتي څوکۍ چې دا خپل ذاتی ګټو لپاره استعمال کړي دي کنه د استعمال کړي. نو هغه ترانسکریپټ چې کم چې د غوډ باندې خبرو اترو ترانسکریپټ هغه کانګرس ته وړاندې شو، او په دې خپل باندې وست چې دی د صدر ټرمپ انتظامیه کې چې څومره کسان دي د هغوی سره خبرې کیږي، هغوی نه راضي کانګرس ته مخامخ کیږي، هغوی خپل بیانونه ریکارډ کوي، تر اوسه پورې دغه عمل چې دا پټ وو، څومره خبرې به چې کېدې هغه به پټې کېدلې، هغه به عام خلکو ته چې دی هغه ښکار نه وي. خو اوس په وروستو کې ډیموکراتیک چې دي کم چې په استازو شورا کې زیات اختیارات لري، هغوی دغه قانون چې دی هغه پاس کړی دی، او دغه امپیچمنت عمل چې دی اوس په کار باندې کیږي خو صدر ټرمپ دغه مسلسل ردوي
ډېر مهرباني مرشد مونږ سره اوسې لیدونکو مونږ یې سولو زو چې به تر شونو تاسو به په دې خبري خبرونه کې یو شپه نور معلومات هم درکو په پاکستان کې پولیو کمپاین په کوټه کې بیا روان شوی دی او دغه شان یو شپه نور خبرونه دي چې په دې خبري خبرونه کې به تاسو وړاندې کوو را سره اوسې افغانستان کې د پاکستان یو کونسلګری بند کړل شوی دا وجه د خپل کې چې سفارتکارن به بندیدل بل خواته په پاکستان کې د افغانستان سفارتکارن هم دغه شانتي تورونه پوری کړی دي او دغه شانتي ویلي دي چې هغه څنګه ول کېږي دوه هیوادونو سفارتخانه یا امبیسي او به کونسلګری ولې تللی دي معلومات به خلو د خپل خبريال نصیر احمد کا کړنا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د آی ایس آی لخوا افغان سفیر سره د ناوړه چلند له امله کابل خپل کلک اعتراض او اندېښنې څرګندوي او د پاکستان دا کار د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ګڼي. دا بیان له هغه وروسته جاری شوی چې تر دې وړاندې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د خوندیتوب په حق له اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې ډیپلوماټان یې ځورول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت به د پاکستان دغه داوا په سنجیده توګه وڅېړي. کابل همداراز ډاډ ورکړی چې د پاکستان او نورو هیوادونو د سفارتکارانو د خوندیتوب لپاره ژمن دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله یې په هغه هیواد کې د سفارت اړوند د ویزې ورکولو اداره تړلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وای د پاکستان حکومت لخوا په رسمي توګه له دوی سره د سفارت اړوند د ویزې ورکولو د څانګې د تړلو موضوع نه ده شریک سوی. ګران هیواد له ډیوی سره په خبرو کې وویل دوی هم د سفارت لخوا د خپاره سوي بیان او همداراز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر سوي دي. نوموړي زیاته کړه مخکې له دې چې سفارت د تړل کېدو په تړاو اقدام وسي باید د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د افغانستان خارجه وزارت سره دا موضوع شریکه سوی وای. هیواد وای د پاکستان د سفارت د امنیتي اندېښنو د هواري لپاره له اړوند ادارو سره اړیکه نیول سوي چې د ستونزې د هواري لپاره دا موضوع وڅېړي. بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې نن یې له دې امله د سفارت اړوند د ویزې ورکولو د خدماتو څانګه تر نامعلومه وخته پورې تړلې چې ګواکې مامورین یې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت کارکونکي په تیرو دوو ورځو کې په کابل ښار کې په موټرسایکل سپرو کسانو لخوا ځورول سوي او له امنیتي ګواښ سره مخ دي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي په کابل کې د پاکستان حکومت لخوا د سفارت د عامه خدماتو د څانګې تړل کېدو په اړه وایي. افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او د سفارتونو د تړلو زیان یوازې د دواړو هیوادونو ولسونو ته رسیږي.
پاکستان سفارت تړلی ده خو کورنۍ ځکه دا ټول خلک سیاسي مریضان لري خو نوره مشکل دی ورو کاروبار دی دوه ملکو په سطح اوس به سفارت یو کار نه کیږي چې تلور شي عمل ته یا روسي دلته نو ګدا دلته تړلی کیږي که کوس تړلی کیږي دوه مخالف
دي دې تړل نه باید مخکې خبرې بشوي وای باید دوی وختونه کړي وای چې موږ د امنیت ونی ساتي کله چې موږ سره موږ به کنسلګری بند کو خبرو د لیارې نه به موږ لیارې ورته پیدا کړو نه ته چې ته کنسلګری وتړي یا سفارت وتړي.
دا په داسې حال ده چې لنزدې یوې میاشتې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې افغان حکومت هم پله کونسلګری تړلې ده او لامل یې په پېښور کې د افغانستان دولت اړوند په جایداد رامنځته سوي داوا یاد سوي ده.
پاکستان نړۍ په هغه درې هیوادونو کې یو دی چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی او حکومت کوشش کوي د نړیوالو ادارو په مرسته چې د دې وایرس مخه ونیول شي ځکه چې د دې په وجه ماشومانو ژوند چې دی هغه عمر له معذوره کیږي. په بلوچستان صوبه کې په 13 ضلعو کې د پولیو کمپاین شروع شوی دی. رپورٹ راکړي نعمت الله سرحدي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د ایمرجنسی اپریشن سنټر کوارډینیټر راشد رزاق په وینا چې د ایالت په دیارلس لو کې د نن څخه د پولیو په ضد کمپین شروع سو، چې دغه کمپین په اولنۍ ورځ تقریبا د دریو لوکو څخه زیات کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول سوې. د ده په وینا د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل سوي دي، چې دا وخت د ایالت ستر ښار کوټه او کلاودلا چمن کې د امنیت په مخ کې ګواښونه موجود دي، ویلي چې په تیرو وختونو کې په دغه سیمه کې د پولیو پر ډلو بریدونه هم سوي دي. خو د کلاودلا مرستیال کمیشنر عبدالبشیر وډیو ته وویل په دغه ضلع کې د پولیو د کمپین په مهال هم د پولیو د ډلو د څارنې دپاره پولیس لیویز او پر بعضو مقاماتو سرحدي ملیشا ځواکونه ګمارل سوي دي. سکلاودلا یو سرحدي ضلعه ده او د افغانستان سره اوږده پوله لرلو له وجې دلته د امنیت په مخ کې ګواښونه شته، خو د دغه پولې امنیت هم اوس ټینګ سوی دی.
د سکیورټي پرابلم ستا الحمدلله موږ ډېر کمپریهنسیو یو سکیورټي پلان جوړ کړی دی او هغه الحمدلله موږ امپلیمنٹ کړی دی. امید لرو الله تعالی سره به توکل کوو وابا کوچی ان شاء الله زی داتره سو واکه پیش نه سیمش پیدا کی زمر جلکان زمر چ کوم بولی ورکش دی الله تعالی دو پدو باندې خپل دغه مو سیرم کرم مو ستاتی اور ان شاء الله زی سکیورټی چې مر تقریبا مور دن 500 چری انډیویډوال سکیورټی لپاره ډیپلای کړی دی پولیس اور لیډی سکواډ. نو امید لرم ان شاء الله زی چې داتره سو ترخه واکه باندې کیږي چې کار کې مر خلک ته مر بولی ورکران تر نقصان سی.
خو نصرت الله چې هم په خپل د پولیو رنځ بهل دي او دا وخت د پولیو د ورکر په هیڅ د پولیو په ضد د کمپین په مال وکښنیان ته ساسکي ورکوي د پر پلورونو او مندو باندې ژغ وکي چې دوی د خپل بچان ته د پولیو په ضد دوه ساسکي ضرور ورکي.
زما دا مندو پلورو صدا خواستي چې خپل ماشبان ته پولیو د دوه ساسکي ورکوي او د دې آینده د پاره به د دې د بچانو مستقبل سم سي. لہذا زه خپل د پولیو شکار سویم. بیا زمش په معاشره کې د معذور سړی ډیر کم حیثیت دی. نو زما د ټولو چمن د خلکو صدا خواست دی چې د خپل ماشومان ته دا ویکسین ورکړي.
د ایالت په دغه دیارلس لو کې د دیارلس لو څخه زیات کوچنیانو ته د پولیو په ضد ساس کې ورکول عمل دا وخت پیل سوی دی. په دغه ایالت کې پروان کال کې و د پولیو پیښې سب سوی دی او عالمی ادارو په وینا چې اوس هم د ګنده او بو په نالو کې د پولیو وایرس موجود دی. دغه وجه ده چې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي هم دولتي او هم نړیوال ادارې په پراخه کچه سره و هر کوچنی ته د پولیو په ضد ساس کې ورکول لپاره په خپل هڅو کې بوخت دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
په بلوچستان کې د بیدره ککړې شوو کسانو د پلټن لپاره عدالتي کمیشن جوډیشل کمیشن کار شروع کړی دی او ورجنه شروع کړی ده. په بلوچستان کې د مخالفو ګوندونو د اوبخې د کم چې د مسنګ پرسنز یا بیدره ککړې شوو کسانو د مندلو لپاره کم خلک کار کوي، پکې قدیر ماما او داسې نور دي. هغه وایي چې په دې جوډیشل کمیشن کې به هغه برخه نه اخلي او هغه په اعتراضونه لري. پاکستان کې دغه شان تورونه د پاکستان په ادارو په خیبر پختونخوا کې هم پوره کړی شوی دي، په پخوانی فاټا کې پښتون ژغورنی غورځنګ هم پوره کړی دي او په نړیوال اخبارونو کې هم راغلي چې پاکستان کې ادارو په زور خلک بدر کړی کړی دي. پروستیو کې په خاصه توګه باندې په پاکستان کې چکم په فاټا کې او پاټا کې کوم قانون وو اکشن ایڈ ان سیبل پاور، هغه باندې نیوکه کې دي. ویل شي چې دا قانون چې دی د دې قانون ناجیز استعمال کیږي، سیاسي مخالفین نیول کیږي، جیلونو ته اچول کیږي، په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي او دا غي خپلوالو ته د غو سره د ملاقات اجازه نه وي. ور سره سره دا تور هم پوره کړی شی او چې خلک چې دی هغه ته د وکیل کولو اجازه هم نه وي او هغه باندې جبر او تشدد هم کیږي. دغه قانون چې دی په خیبر پښتونخوا کې های کورټ ختم کو دی وکیل په وینا باندې، خو په اسلام آباد کې بیا سپریم کورټ چې دی هغه قانون بیا واپس په ځای بحال کا. اوس ځای چې لاړ شو بلوچستان ته، بلوچستان کې دغه د جوډیشل کمیشن چې کوم جوړ شوی دی کم چې هیرنګ یو ورځې شروع کړی دی، تفصیل به راکړي د ډیوري جو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د بيدرکسو خلګو د قضيه اړویدنه لننځخه پایلسوله. د مرکزی حکومت لوري پرانستل سوی کمیسون دغه اړویدنه تر سره کوي چې مشریه متقاعد قاضي فضل الرحمن کوي. دغه اړویدنه نن د بلوچستان اسمبلی په سیکریټریټ کې دوام درلودي. د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت عالی رتبه مامور وایسف امریکا دیوته ویل چې نن د لوس قضيه اړویدنه وسوله، عدالت د خلګو خبري واریدلې او دغه ډول د حکومت لوري پر دې باندې د پرمختګ جاج هم واخستی. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري وویل شو چې دغه کسان د کوټي مستون کلات ډیر بوکټي او دارنایي اوسیدونکي دي چې له ډیرې مودې څخه بې درک شوي دي او په سیمه ییزو تاڼو کې د دوی مقدمې ثبت شوي دي. د کورونو چارو وزارت وویل چې د بې درک شوو خلکو د کمیسیون دغه اروېدنه به تر 15 ورځو پورې دوام ولري او ټول ټال د 28 کسانو د قضیې اروېدنه به ترسره کړي. په بلوچستان کې د بې درک شوو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې موږ له دغې اروېدنې څخه ډډه کړې ده. د په خبره چې دا کمیسیون د مرکزی حکومت له لوري پرانستل شوی دی، دا حکومت تر واک لاندې دی، موږ له دې څخه د انصاف امید نه لرو. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان غړي شمس مندو خیل ویل چې دوی د بې درک شوو خلکو د ستونزې په هکله باندې ډېر تشویش لري او له حکومت څخه یې په وار وار باندې غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې دغه ستونزه اواره شي.
کمیشن خل ډېر وخت جوړ شوی دی، راځي کله کله خیبر متوخال لاړ شي، سند لاړ شي، اوس دا بلوچستان راغلی دی. په دې کمیشن سي دا څومره وخت دا جوړ شوی دی، دغه ته اوس پوری څومره خلک دا کم سي بے درکه خلک دي، دغه چور رها کړی دي، خلاص وی دي. آیا کوم خلکو بچان سي بدرکه دي؟ هغه په ډېر خوف کې، هغه کومش چری دان زایو لاړ شو گواہی ورکول، یا موږ دا شنور ادارې کمې په خبرې کو کمې ز انسان یا کو نو کېدای سي د دوی بل ورور یا
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لوري هم ویل سوی دی چې د بې درک شوو خلکو ستونزه د صوبې د مشکلاتو تر ټولو لوی لامل ګڼل کېږي. د ده په خبره چې د کمیسیون له اروېدنې څخه به د امنیت ستونزه اواره شي. په بلوچستان کې له تیرو 15 کلو څخه امنیتي وضع ډیره خرابه ده. بلوچ ملتپاله ادا کوي چې د دوی خلک بې درک کېږي، دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن وایي چې د دوی په زرګونو کسان بې درک دي او د یو شمېر مړي هم ترلاسه شوي دي، خو حکومتي چارواکي بیا دغه شمېره ډیره کمه بیانوي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
او پاکستان کې بشرپاله او د بشری حقوقو لپاره کارکونکي فعال ګلالی اسماعیل چې دا هغه خو د پاکستان نه وته ده، ځکه چې هلته د خلاف د نیول کېدلو کوششونه کېدل، نو هغه نیویارک ته راغلی ده، خو اوس هغه تور پورې کوي چې د هغې پلار تصا ورکول کېږي. د هغې پلار پروفیسر اسماعیل د پاکستان حکومت البته د سایبر کرایم په تور کې نیولی دی او د هغه په ضد مقدمه جوړه شوې ده. نن د هغه اورېدنه وه. مدثر شام د اوریدنی هر دا کوي چې پروفیسر اسماعیل په اوریدنه کې څه وشو.
د بشری حقوقو د مبارزې او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال میرمن ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست په خبر کې د سایبر کرایم خصوصي ټریبیونل مسترد کړی دی او د نوموړي وکیل شاه پټک اډوکیټ ډیبتا ویل وفاقي ادارې یا ایف آی اے د پروفیسر په ضد د ځینو شخصي تنانو په شکایت مقدمه درج کړې وه، خو د ضمانت لپاره چې څومره هم پیښې شوې دي یوي کې هم دغه تنان عدالت ته نه دي حاضر شوي. زیاتای په پروفیسر اسماعیل ایف آئی آر کې تور لګول شوی دی چې نوموړي به د حکومت، ریاست او ادارو خلاف تقریرونه کول، لیکل به کول او بیا به هغه په ټولنیزو رسنو خپرول. او شاپ خټک اډوکیټ نه بوچ پښتنه وکړه دی به اوس هایکورټ کې ضمانت لپاره درخواست په کوم دلایلو داخلي نو هغه وایي اف آی آر کې چې په پروفیسر کمی دفعې لګول شوي دي هغه په دروغو دي او د بشري حقونو د غږونو خاموشه کولو یوه هڅه ده.
پرایویټ سړي سره هیڅ اختیار نشته چې هغه د اف آی اے کې د چا خلاف کیسونه درج کړي، او بیا خصوصا هغه کسان چې هغه پلانټیډ کسان وي او په دروغ باندې اف آی اے درولي چې د خلکو مونږ ته شکایت کړی او اف آی اے والا بیا په فایل کې د هغه نوم او ایډرس هم نه لیکي، نو د دې مطلب خدا شو چې دا سوکټه وټسي چې اف آی اے ساتلي دي د دې لپاره چې د بنیادي انساني حقوقو غوښتونکي خلک په دې طریقو سره ټارچر کړي. په دې کیس کې د پریونشن آف الیکټرانیک کرائم ایکټ سیکشن 10 او 11 لګېدلی دی چې هغه کم الزام دی په اف آی آر کې لګولی دی هغه الزام هغه نه سپورټ کوي، یعنی دغه دفعې په غلطه لګېدلی دي.
د یادونې وړ ده د تیرې میاشتې په 24 نیټه پروفیسر اسماعیل د پېښور های کورټ دروازې نه هغه مهال نامعلومه تنانو په زور ځان سره ګاډي کې بوتلو، کله چې دی د یوې بلې مقدمې د پېښې نه پس عدالت نه راوتو، خو بیا په 25 اکتوبر اف آی اے پروفیسر عدالت ته وړاندې کړو او عدالت دی د پېښور مرکزی بندیخانې ته د سوالو سرزو لپاره ولېږلو. د نوموړي په داسې طریقه د گرفتارولو نه یوازې د امریکا د خارجه چارو محکمې اندېښنه ښودلې ده، بلکې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون تر څنګ یو شمېر سیاسي مشران هم په دې د خفګان څرګندونه کړې دي او دا هیواد کې د جمهوریت او رای د ازادۍ لپاره تاواني عمل ګرځولې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
پاکستان کے پروفیسر اسماعیل مقدمے پاک لغت و صلاح تاثر دل خود مریم نواز شریف سوکھ چیز پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف دلی دا مشر نواز شریف لرد اغم پر جیل کے وہ داغے نن ضمانت شفیر دغا ضمانت سنگ اوشو اوس بسکی گی رابعہ پیر اسلام آباد دا رپورٹ رکھے.
لاہور ہائی کورٹ د چودھری شوگر ملز د غیر قانونی پیسو د لین دین په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ته ضمانت درخواست منظور کړي او دوی په ضمانت خوشي کولو حکم ورکړی دی. بل پلو ته د نیب لاړخه لاہور ہائی کورٹ دغه پریکړه په ستري محکمې کې د چیلنج کولو پریکړه سوي ده. د لاہور ہائی کورٹ جسټس باکر علی نچفی او جسټس سردار احمد نعیم دوه غړیزه بنچ د مریم نواز ته ضمانت پر درخواست محفوظ پریکړه او ورولو په محل مریم نواز ته د خوشی کې دوه د پاره د یو یو کروڑ مچل کې احتساب عدالت کې جمع کولو هدایت وکړو. د دې سره مریم نواز ته خپل پاسپورت او 1 کروڑ روپی نوري جمع کولو حکم هم ورکړی سوی دی. د لاهور ته عدالت دغه پریکړې په اړه د مریم نواز وکیل اعظم نذیر تارن د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل
پیراگراف پہ مشتمل ہے، اس میں انہوں نے میرٹ کے اوپر بیل گرانٹ کی ہے، ایسی کنفیوژن تھی کہ انسانی ہمدردی اور ان بنیادوں پہ بالکل قطن ایسا نہیں ہے.
تا عدالت لاڑخه جاری سوی دا 28 پیرو با دغه پریکړه کې مریم نواز ته ضمانت په بشری اساس نه بلکې په میرټ ورکړې سوی دی. دوی زیاته کړه چې عدالت ویلي چې استغاثه په بادیل نظر کې مقدمه په مکمله توګه ثابتول په نظر نه راځي او په دغه مقدمه کې داسې عوامل شته چې پریکړه باید په عدالت کې کیږي او دا نورو پلټنو ته اړتیا لري. قانون پوه صاد رسول وایي چې قامی احتساب بیورو نه پلټنې تر اوسه نه دي تر سره سوي او نور وخت یې په کار و.
انڈر انویسٹیگیشن کسی شخص کو حراست میں لے لیا جائے اور انویسٹیگیشن کو پوری کرنے کے اندر بہت دیر لگ رہی ہو،
زموش قانون وای چی یو کس چی دا پلٹنو پا محل ونیول سی او پلٹنی تر سر کولو کی وقت لگی نو حقا کس تا پکار دی زمانت ورکڑی سی. ہم دا سبب دی چی مریم نواز تا زمانت ورکڑی سوی دی. بل پلو تا دا متواتی ریپورٹونو تر مخا کامی اعتصاب بیورو نیب لعڑخا دا لاہور ہائی کورٹ دا غا پریکڑا پا ستر عدالت کی دا چیلنج کولو پریکڑا مخی تارا غلی دا. مریم نواز چودری شوگر ملز پا ذریعہ غیر قانونی پیسے لیندین پا تور کې په زندان کې بندي وم. دوی د قامي اعتصاب پیورو نائب له اړخه د روان کال د اگست میاشتې په اتمه نیټه هغه وخت ونیول سوا کله چې دوی خپل د پلار سره د لیدنې دپاره لاهور کوټلکبت زندان ته راغلی وم. مریم نواز ته د دې څخه وړاندې د اعتصاب عدالت له اړخه تیر کال د ایون فیلډ په مقدمه کې د وه کاله سزا اورول سوې وه چې وروسته اسلام آباد های کورټ معطل کړی و. مریم نواز خپل د پلار نواز شریف ته ناروغۍ له سببه لاهور های کورټ څخه د ضمانت خواست کړی و. د مریم نواز د ضمانت څخه وړاندې تیروني اسلام آباد های کورټ د هغې د پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په اساس د ضمانت خواست هم منظور کړی و. د نواز شریف د تیرو دوو اونۍ راهیسې د لاهور سرویسز هسپتال کې علاج روان دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
په خبر کې یو غونډه شوې ده په کم کې چې په معاشره کې د جرمونو د کېدلو او د هغې د مخنیوي لپاره د ګامونو اغستو تجاویز یا مشورې ورکړل شوې دي. دې کې مذهبي مشرانو د اسلامي کارډیالوجي کونسل مشر قبلای زمبر اغستې ده. عبدالرزاق رپورټ راکړي.
د پیخور پوهنتون د کریمینالوجی یا جرم پوهنې څانګې لخوا تابعه شوې غونډې په مهال د قانوني چارو پوهانو او تعلیمي ماهرینو وینا وه چې باید په تعلیمي ادارو کې د جرمونو په اړه څېړنې وشي. د هغې په وینا د دغو څېړنو په بنیاد چې کومې پالیسۍ جوړې کړی شي له هغو سره د ټولنې نه جرمونه تر ډېر حده ختمېدلی شي. د غونډې وروستو وایس آف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وینا و چې پوهنتونونو کې د کریمینالوجي څانګې پرانستل ډیر مهم دي او دا چې زده کوونکو او تعلیمي چارو پوهانو ته پکار دي چې د نورو جرمونو ترڅنګ په هغه جرمونو هم څېړنې وکړي په کوم کې چې د ریاستي ادارو لخوا په عام ولس تشدد کیږي.
اوس خو زموږ په پاکستان کې بدبختانه د ماشومانو خلاف جنسي تشدد دی او بیا د هغې قتلول دي. بیا د هغې نه علاوه د زنانو خلاف چې کوم جرمونه روان دي تحفظ نشته په معاشره کې. تجاوزات روان دي ریاستي ادارو طرف نه هم جرمونه شته لکه د ساحیوال د واقعیت تاسو قتل یو کال مخکې سی ټی ڈی دارال او خلک اوجل او بیا په عدالت دومره جبر وکړو چې اوس هغه مدعین جو هغه هم منکر شول او هغه خلک چې چا قتل کړی وو هغه خلاص شول. نو دا ټولې داسې مسلې دي چې دا باید چې جامعات راشي او د دې مطالعه وکړي.
د پیخور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین ډیونیوس ته وویل چې د دویم نېشنل کریمینالوجي غونډې تابع کول مقصد هغه تحقیقي مقالې یا څېړنې د قانون نافذ کولو چارواکو سره شریکول دي کوم چې په تعلیمي ادارو کې استادانو او زده کوونکو تر سره کړي دي. هغه زیاته کړه چې دې مقالو په بنیاد یادې ادارې په معاشره کې روان جرمونو باندې قابو موندلو لپاره جامع پالیسۍ وضع کولای شي.
ډېرې آرټیکلې په جنرل کرایم ایشوز باندې دي، په هیومن ټرافیکینګ او هیومن سمګلینګ باندې راغلي دي، اسلامک پرسپیکټیو آن کرایم اینڈ پنشمنٹ باندې راغلي دي، فیمیل کریمینلٹی باندې راغلي، سائبر کرائم، فورینزک سیکرٹری باندې آرټیکل راغلی دي. نو دا تقریبا کافی 14-15 سب تھیمز دي. دغه سی پلیټ فارم د وژنا کریئیټ کیږي دنیا کې څنګه کې اکیډمیشن هم راشي، پریکټیشنر هم راشي، د خپل ایکسپیرینسز خپل ریسرچونه یو بل سره شیر کی، ایشوز ډیسکس شي، سولوشن یې روزي، بیا غنه علاوه دا سیستم امپروو شي.
پیخور کې د ایف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ډیپټی ډایریکټر عمران شاهد ډیو نیوز ته ویل چې قانون نافذ کولو ادارې د وخت د کمی او د کار د زیاتوالي له وجې د جرمونو په اړه په تعلیمي ادارو کې تر سره کیدونکې څېړنو ته اړتیا لري او په کار د چي تعلیمي ادارې په دې کې دي سره مرسته وکړي.
ګورنمنټ سمره لا انفورسمنت ایجنسیز دی یا کرائم اگینسټ سمره کار کې لګیا دی، ایف آی اے دا، پولیس دا، نیب دا، اے این ایف دا، کسٹمز دی یا انلینڈ ریوینیو سروس دا، چې څومره دي دوی سره دومره ټایم نه دی آفیسر سره یا سټاف سره چې هغوی ریسرچ وکړي او نوې لارې ځان ته وګوري یا دا مخنیوي لپاره چې کوم ضرورت ده نوې پالیسی دپاره یا لیجسلیشن دپاره. نو داسې ډپارټمنټس، داسې انسټیټیوټس دا پکې سپورټ ورکوي.
په پیښور پوهنتون کې د جرم پوهنې په اړه جوړ شوي درې ورځني نېشنل کانفرنس کې نه یوازې د پښتونخوا صوبې زده کوونکي او له نورو شعبو سره تړلي ماهرین ګډون کوي، بلکې د هیواد له نورو شعبو هم پوهان او زده کوونکي پکې برخه اخلي او د بیلابیلو جرمونو په اړه به 15 پورې ریسرچ پیپرز یا تحقیقي مقالو باندې بحث کیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
پښتونخوا صوبه کې سخت کال کروندګر وایي چې هغه ته تخم د غنمو نه میلاویږي او تیر ورځ د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د مردان نه د اګریکلچر ډیپارټمنټ ډایرکټر ویلي وو چې دراصل بارانونه شوي نو شوي په خمبو کې چې کم تخم پروت وه کم کم شو، بیا د پنجاب نه غوښتل کېده، پنجاب چې د هغو سره هم تخم نشته دی. اوس تازه حال څه دی په کروندګرو د تخم د پوره کېدو لپاره سره باندې ډیو ریډیو په سیمه کې خبره ملک وکاس حال راکوي.
په پښتونخوا کې کالیز د 8000 میټریک ټنه د غنمو تخمونو ضرورت وي چې په کې 10000 میټریک ټنه تخم صوبه په خپل پیدا کوي. حکومتي د زراعت ادارې بیا هم حل کوي چې کروندګر ته سرټیفاید تخم ورکړي. دغه مقصد د پاره د توسیع زراعت شوبې د 400 په شمول په ټولو ضلعو کې سرکاري تخم تقسیم شروع کړی دی. یو کروندګر عبدالمطلب چې فارم سروس سنټر کې رجسٹر دی، نن د محکمې نه غنم اوچتوي او وایي چې هر قسم امداد او ټکنالوژي د ضرورت دی زینه پوره کوي.
سباق تخم دی سلور بوجه زوړم او تقریبا شپږ جیرو پټی مال دخلې او هغه کې بدا کر کیلو کومه نو زیات ځکه کرم په دی وجه یو دړې چې دا دغه وینم نه خو دې خو دا خوراکی نو لکه زری مطابق هو 15 دړې جرب دی خو موږ د دی وجه دا زیات چو چې دغه نشي دا
په هڅه توګه 400 کې ټوله د قرض مکه نهري دا او للم پکې د نش برابر ده او تقریبا د غنمو د قرض مکه هم 15-15000 اکړه ده او د تخم ضرورت یې هم د نورو ضلعو نه زیات دی، ځکه د ضلع ډایرکټر ناصر ملک واړی چې د نورو ضلعو په پرتله دلته ښه تخم ډیر ضروری دی.
صد دا دی چې په زموږ په علاقه کې د غنمو کر سوا شي، ښه قسم وکرل شي او د هغې فی اکر پیداوار سوا شي او زموږ صوبایي او قومي چې کوم د غنمو کفت ضرورت دی چې پوره شي او موږ پکې په خپل کور پوره شو او د بل چاته موږ د غنمو دا غوستو بیا ضرورت پاتې نشي. دې سلسله کې موږ چې پی سی ون کې کوم ذکر کړی دی، موږ دا لیکلي دي چې یاره موږ به رجسٹرډ زمیندارانو ته ترجیح ورکړو. ترجیح هم موږ ورسره یو لفظ لیکلی دی، هغې دا مطلب نه دی چې یعنې موږ بغیر رجسٹرډ زمیندارو ته تخم نه ورکوو.
هر کال 200,000 میټریک ټنه د خوراک دانې یا اوړه په صوبه کې کم وي چې ضرورت پوره کولو لپاره د پنجاب ضرورت پیښیږي، خو کروندګر کولی شي چې د غنمو ښه پیداواري تخمونه وکړي نو د خپل ضرورت پیداوار اغیستی شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، 400.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
بل سو کې کئ او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
زمونږ د خبرونو خبرونه پای ته رسیدلې. سو راځو کې واده ډیوري ډیو همکار سدل چکر سیب د بشپو سندره خبرې خبرونه سره تاسو په وړاندې راځي. هغه خبرونه کې تاسو ټلیفون هم کولای شئ او باقي برخه هم اغستای شئ. زمونږ دا خبرونه که تاسو نه پاتې وي زمونږ په فیسبوک وی او ای ډی وای یا ویب سایټ وی او ای ډی وای باندې تاسو دا خبرونه یا د دې کومې برخې کې دیشه ورسره سره زمونږ په ویب سایټ www.voadnews.com باندې نن ورځې تازه خبرونه مرکې څیړنې ویډیو فلمونه او دغه شان نور معلومات ترلاسه کولی شئ. په خاصه توګه احمد شاه ابدالي چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر ستر شخصیت دی، تاریخي شخصیت دی او پښتنو سره بې کچه مینه لري، دغه په ژوند باندې فلم پانی پتر روان دی. په هندوستان کې ځینې پښتانه فکرمند دي چې په دې فلم کې اسې نه دغه شخصیت سم نوی ښودل شوی. دغه معلومات زموږ په ویب سایټ کې شته. اوس د نازه د خبرونه کوربه رحمان بنره انجینیر د ټلویزیون السانټوز او د ریډیو کید او پروډوسر سمین احسان غواړو اجازه خپل خیال ساتئ.